السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید ظهیر ملمو په دې خبري مجله کې هر کله کوم. لمړی لند خبرونه واوري. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدراعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوي دي. دا معلومه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي و او که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خپاره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1501 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته راتلو منع کړي او تر خوا یې نږدې درې میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. په جرمنی کې تر درمل نیوز ته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستاره شول. د دې ماشومانو درمل له یو کال پترس کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي او ځینې د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلی مرستندویا ټولو رالت څه باندې ډېر شکلونو راییسي د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبډله کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واوري. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقونو یوه فعاله فاطمه سپهری په 13 کاله باندې محکومه کړه. سپهری ویلي وو چې د ایران مشر آیت الله علي خامنئي دي نور لواقع لاس په سر شي. د دې ورور اصغر چې وایي چې خورې 10 کاله د ایران د نظام پر ضد تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنئي ته د سپکاوي په تور په باندې محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقونو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنئي د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروسه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد مظاهره لپاره سره سم په ایران کې ونیول شو. او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,180,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2021 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېر څه باندې 15,500 ته رسېده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,100 وه. تیر میلادي کال تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کډوالو شمیر زیات و، بیا د افغانستان و چې تر 1,10,000 شمیر لوړ و. د روژې دریم سهار مو نیکمرغه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. هاخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولې ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
د انجون زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځو کې ورختلو مالیه او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
لدی به هم خبر شي چې یو شمیر خزي وايي طالبانو د تراوی هلمونز لپاره جمعهتونو ته لټلو منع کړی او د پاکستان پر وړاندې لبریا ورسته مو. د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر او ځنیو نور لوبغاړو له احساساتو هم خبرو. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن شنبه ده، د وری 15 او د مارچ 15 نیټه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالی په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا ښوونځیو پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکې کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤولې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان چونی د طالبانو فرمانونو ډیر نه هیلي کړی دي.
د انجون زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او ترخوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. اټکل لري چې د اونۍ په وروستیو کې به هم د روغتونو یوه بله څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې هېوادوال په جریان کې د دوو ورځو را په دې خوا زیاتره ولایتو کې د بارانو او واورې شاهدان یو، متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاري شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیقه شمیرونه شو دا ویل چې وروسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلې دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاري ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډېر لمر وي خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. څه کال د ورښتونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالي لحاظ زیانمن کړي دي بلکې ترخوا یې مرګ ژوبل هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړی و چې په هماغه مهال کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او تر خوایي زرګونه جیکرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړیدلې وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یوه مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورېدل او دا چې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس دا د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات از سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفات او مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي، خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر صاحب، دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده. که چېرې وزن دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي، خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله چپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقق چې لارښوونې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړل او تر خوایې په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسو. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان 9 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 2 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او ربی ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمان الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 10 منډو جوړولو بعد وسوځېدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بلاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویل وړې شپږیزه سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله 2، نسیم شاه او عماد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دوی لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې وروسته یو شمیر خزی وای دوی پروانه روژی میاش کې د تراویح لمانځه ادا کولو لپاره جمعتون ته لطلو منشوي. دوی په خبره په تیر جمهوری نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه ادا کولو لپاره جمعتون ته بیل کوم ستونزې تللې. هغه یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وای خزی جمعتون ته د عبادت لپاره لته منع کول غیر شرعي عمل دی. ورسره دی چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی نه یوازې دنجونو خوځو په زده کړو او کار بندیز لګولای، تر خو یې نور یو شمیر ټولنیز محدودیتونه هم وځ کړی چې لاملې افغان جونې او خزی او تر خو یې مرمنې شکایت لري چې خورا په بد وضعیت کې ژوند لري. جزئیات د ثنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر خزی وای په دې جمهوری نظام کې بعد د تراوی او آن د جمیل منځ لپاره د کابل ښار بیلابیلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوي، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل، او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بیل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل:
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر هغه د پاره هلته به ختم کولو. د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو، بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار ښار اوسیدونکي هم ورته ادا لري:
سابق په بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جومات ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تلین نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. آن دا چې جوماتونو ته یې هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی.
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړې وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړی وي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر څخه وپوښتل. مهاجر ځواب رانه کړ، خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوې او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
پیالا بیل ورسپانو د افغانستان په اړه، البته بهرنی ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي. د دې مطبوعاتو لنډه کتنه به له فریدی سیال واورو.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزی له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزي قمندانۍ د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکینزی د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د اوسني قمندان جنرال ایریک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړی دی. فارن پالیسی خبرونې بیا داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناکه ډله ده تر سرلیک لاندې د خبریال او څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مایکل د خپلې لیکنې په یوې برخه کې وایي داسې بریښي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تېر جمهوري نظام ړنګېدو او واک ته د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مایکل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران دې ته لار هواره کړي. هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش پاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نه یوازې زموږ مطالب په لیکلي بڼه لوستلی شي، بلکې د ازادي رادیو ټول خبرونې چې څلوروي ساعته دي ژوندۍ حالت اوریدلی شي. که چیرې ستونزه لري او زموږ ویبسایټ ته لاسرسی نه شي موندلی، یا سپینه یا خروخانه یې وایم، زموږ ویبسایټ تاسو ته نه خلاصیږي. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې، انسټاګرام او یا هم یوټیوب ته لاړ شي، هلته لارښوونې شته. ځینې اپلیکیشنونه هم لینکونه یې اچول شوي چې تاسو یې په انسټالولو سره په ډېر اسانه توګه باندې هغه محدودیت چې وضع کړي او ستاسو مخنیوی کوي چې زموږ ویب پاڼې ته ولاړ نه شي او تاسو ته یې نه پرانیزي، دا له منځه ځي. او په ډېرې اسانۍ سره کولی شي زموږ ویب پاڼه خلاصه کړي او بېلابېل مطالب هلته ولولئ، او تر خواه د ازادي راډیو ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هلته واورئ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د هرې برخې جلا څانګه شته، تاسو کولی شي یوازې په یو کلیک سره د خپلې خوښې وړ مطالب وګورئ او تر خواه یې ولولئ او یا هم واورئ. تر خواه د ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو هم موږ څارلی شي، هلته زموږ ډېرې خپرونې ژوندۍ خپرېږي پر فیسبوک، انسټاګرام باندې، تر خواه پر یوټیوب. نو ازادي راډیو وڅارئ او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له بېلابېلو وروستیو مطالبو ځان خبر کړئ. د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې یو شمېر کروندګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځینې شاړې او للمي ځمکې آبادې کړې دي. د دې ولسوالۍ کروندګر وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کالي او فصل حاصل هم نشو اخیستی، خو د ژورو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو وروسته اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل اخلي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د علي آباد ولسوالۍ د نو آباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي، یو دوه انچ اوبه را باسو. نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو، پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دي، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
په خو د مځکه یو فصل کېدی که باران کېدی ورست کېدی، غنم مو اخیستل کنه او هیڅ نه و، دغه مځکه پراته و. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف پې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستی شو ځینې.
د یادې ولسوالۍ د نو آباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړی، سیستم قطرهیي ساکي د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادولو لپاره د ژورې څا کیندلو تر څنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړی. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دو فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالش های دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دېرش کلن واحدالله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو، نو اوس د اصولرو ډېر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو، نو اوس دوه اصله کېږي، درې اصله کېږي، اصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د 13 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي، خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو زور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.